همکارم رضوان مراد را همراهی کنید. رضوان صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه آره شماین دوستانو زمونږ د یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې متحده ایالاتو دفاع وزیر وای د داش د زپلو قاطع اراده لري خو د هغه بم د زیان په اړه بسونه وای چې په دې ورسېو کې د ننګرهار په اچین کې د داش پر مرکز اچولې ده. اجرایي ریاست وای د موقت حکومت د جادیدو بحث اصلا د مطرح کېدو وړ نه دی او چاته به په دې لار د تګ اجازه هم ورنکړي، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نیمروز به له چابهار سره وصل شي. د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي روانه میاشت ډېر شمیر بې اسناد افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په فرانسه کې د تېرې شپې د وسلوال بریت مسؤلیت پر غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نیمروز به له چابهار سره وصل شي. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی ویلي له چابهار سره د نیمروز نښلول د سیمې په اقتصادي وده کې د پام وړ بدلون راوستلی شي. افغان ولسمشر د پنجشنبې په ورځ نیمروز ته د سفر پر مهال چې د کمال خان بند د دریم فاز د افتتاح لپاره هلته ورغلی و د نیمروز له ځایي چارواکو سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې وکړې. چابهار په ایران کې هغه بندر دی چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې له اړخه د افغانستان لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د چابهار بندر له پراخېدو سره افغانستان کولی شي له پاکستان پرته روسیې او د منځنی اسیا هیوادونو ته لاسرسی ولري او خپل راکړه ورکړه له دې هیوادونو سره ډېره کړي. د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي روانه میاشت ډېر شمیر بې اسناد افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا د پنجشنبې په ورځ وویل چې دوی د اپریل میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې هر ورځ په اوسط ډول د شاوخوا زرو کسانو نومونه لیکلي چې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي. دا ډله وایي په دې سره د روان کال د لومړیو دریو میاشتو پرتله افغانستان ته د بیرته ستنېدونکو کډوالو په شمیر کې ډېروالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر کیت اورور کې د یوې اعلامیې په خپرولو اندېښنه وښوده چې له سمو راجستر شوو اسنادو پرته افغان کډوال خوندي نه دي. تېر کال پاکستان څخه شاوخوا 380,000 راجستر شوي او 225,000 ناراجستر شوي کډوال افغانستان ته ستانه شول. په بدخشان کې د یو ځای پر ځای شوي ماینده چاودنې په نتیجه کې دوه سرتیری او یو ملکی وګړی وشل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د بدخشان د والي نیک محمد نظري په حواله وایي چې دا پیښه پرون شوې ده. ښاغلي نظري د دې پیښې مسؤلان طالبان بللي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه ماینونه او چاودونکي مواد چې له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې پاتې دي د اټکل له مخې هره میاشت شاوخوا 140 تنو ته مرګ ژوبل اړوي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په فرانسه کې د تېرې شپې د وسلوال بریت مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې بریت کې چې د پاریس په شانزلیزی سیمه کې وشو یو وسلوال د پولیسو یو افسر ووژه او دوه نورې سخت ژوبل کړل. بریت کوونکی وروسته د پولیسو په ځوابي ډزو کې وشل شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دا یو توریستي عمل ګڼلی او غندلی دی. په پاریس کې دا بریت په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوی ده د یکشنبې په ورځ په فرانسه کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د ولسمشرۍ یو شمېر کاندیدانو پرونۍ حملې ته په پام سره خپل کمپاینونه بند کړي دي او ځینو بیا له سره د انتخاباتو د لغوه کولو غوښتنه کړې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د حمله کوونکي د هویت پړه او دا چې دا بریت یې یوازې کړی او که ملګري لرل تحقیقات روان دي. داعش ډلې بیا بریت کوونکی د ابو یوسف په نامه یاد کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پورې کړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شوي اټومي موافقې سره سم یې عمل نه دی کړی. ښاغلي ټرمپ ویل امریکا به ډېر ژر ځواب ورکړي. د ایټالیې له صدر اعظم سره په ګډه خبرې غونډه کې پرون ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ پر شوي اټومي موافقې انتقاد وکړ او د هغه په خبره دومره بده موافقه هیڅکله هم نه ده لیدلې. ډونالډ ټرمپ ویل د دې اداره له ایران سره اټومي موافقه په ډېر دقت څېړي او په نږدې راتلونکي کې به په اړه خپله خبره وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکټ تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن وویل چې دا موافقه د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې ده او ایران یې د اټومي وسلو له جوړولو منع کړی نه دی، بلکې یوازې د دې وسلو جوړول ځنډولی دي. ایران ټینګار کوي چې د نړۍ له شپږو قوتونو سره د شوې اټومي موافقې پر اساس عمل کوي. ټاکل شوی چې د چین او ایران شرکتونه د اپریل په 23مه د ایران د یوې اټومي دستګاه د بیا ډیزاینولو په اړه لومړني سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. د هغه اټومي تړون له مخې چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو، ټاکل شوی ده چې د درنو اوبو دغه ریاکټر چې عراق نومیږي باید په داسې ډول بیا ډیزاین شي چې د اټومي بم د جوړېدو لپاره کارونکي پلاتینیوم پکې ونه ساتل شي. د دې پروژې پر مخ وړلو لپاره یو کاري ګروپ جوړ شوی چې مشري امریکا او چین کوي. د چین د بارنو چارو وزارت وان لو کانګ د پنځشنبه پر ورځ په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل، د ایران او چین د ګډو هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو کمپنیو په وروستیو کې د عراق په نوم درنو اوبو ریاکټر د بیا ډیزاینولو سوداګریز تړون لومړی برخه لاسلیک کړه. د تړون وروستۍ برخه به د اپریل پر 23مه رسمن په ویانا کې لاسلیک شي. ایران ویلي د درنو اوبو دغه ریاکټر د سرطان ناروغۍ او نورو طبي درملونو لپاره د موادو تولید په هدف جوړ شوی او په وار وار ویلي چې د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د توغندیو وروستۍ ازموینه وغندله. دغه شورا پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره پر پیانګ یانګ د نویو بندیزونو د احتمال خبره وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اعلامیه کې چې په غوڅ اکثریت تصویب شوه، له شمالي کوریا غوښتنه شوې چې نور اټومي ازموینې ونه کړي. اعلامیه زیاتوي د شمالي کوریا غیر قانوني وسلوال فعالیتونه په سیمه او تر هغې ورهاخوا ستونزې جوړوي. شمالي کوریا د اپریل پر 14مه د توغندي او ناکامه ازموینه ترسره کړه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي د داعش د ځپلو لپاره واشنگټن قاطع اراده لري، خو د هغه لوی بم د زیانونو په اړه داسې نه وایي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په چین کې د داعش پر مرکز غورځول شوی دی. دا هم اوري چې افغان حکومت په کابل کې د روسي د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې وسلوال طالبان یو سیاسي ډله بلل ده.
هیچ حکومتی از دید حکومت افغانستان نباید به چنین اقدامی دست بزنه و اگر چنین اعلانی از طرف هر حکومت به چجوری صورت بگیره از نظر ما محکوم است.
اجرای ریاست وایي چې د موقت حکومت د ایجادې دو بحث اصلا د مطرح کېدو وړ نه دی او چاته به په دې لاره د تک اجازه هم ورنه کړی شي. د کابل ګارنیزون مسؤولانو په کابل ښار کې یو شمیر کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره نه امنیت ته لمن وهي او په خلکو کې ویر اچوي.
دسې کچه هم تهدید او مشکل موجود نه ده. درست تهدیدونه سته، تاسې یقین وکړئ چې دلته قوتونه موجود دي، که احساس موجود ده د وطن.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د سوداګرۍ نړیواله خونه وایي په افغانستان کې د پانګو د جلبولو لپاره په دې هیواد سترې پانګونې اچونې د بیمې تر پوښښ لاندې راغلي دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو ډرامې یو نوې برخه اورېدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د امریکا د دفاع وزیر وایي د هغو زیانونو په اړه چې په اصطلاح د بمونو مور د داعش ډلې ته اړولي دي څه نه وایي. جیمز ماتیس دا خبرې اسرائیل ته د سفر پر مهال وکړې. د امریکا متحده ایالاتو تیره اونۍ د افغانستان په ختیځ کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر یو پټنځای خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم استعمال کړ. د امریکا دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
جیم ماتیس خبریالانو ته وویل چې پنټاګون د ویتنام له جګړې زده کړل چې په دې ډول یوه برید کې د تلفاتو په شمیرلو سره نسی کېدای د هغه د بریالیتوب په اړه قضاوت وسي. د امریکا د دفاع وزیر دا خبره هغه حرکت ته اشاره و چې د ویتنام په جګړه کې د مړو د شمیرلو په نوم و او هغه مهال به معمولا د مړو شمیر ډیر زیات خلکو ته ویل کېده. جیم ماتیس په افغانستان کې د داعش پر وسلوالو د برید په اړه د غرض وویل چې دغې حملې وښوده چې امریکا د داعش د ماتولو لپاره ټینګه اراده لري، هغه که په سوریه کې وي که په عراق یا افغانستان کې. د امریکا دفاع وزیر د خبره په اسرائیل کې د یو خبريال د پښتنې په جواب کې وکړه. په افغانستان کې د ناتو پوځیانو تر دې وړاندې ویلي و چې د اچین ولسوالۍ په مامندره کې تصفیوي عملیات دوام لري. دوی تر اوسه د تېرې اونۍ د زورور بم له کبله داعش وسلوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړي، خو په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په هغه برید کې تر سلو ډېر داعش وسلوال ووژل سوه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش ویلي په وژل سویو کې دیارلس تنه د داعش ډلې لوړ پوړي قمندانان وو.
در بین همی مجموعه که توسط
پاچین که دبم لغورزیدو روستا اغا جسدونه چی موک پیشندلی دیار لست دایش مهم کماندانان پاکی شامل دی. پا دوی که دو کسان دا هندوستان دی، دوی دا تاجکستان دی، چلور تنه هم افغانان دی او نوری دا پاکستان دی. دا تثبیت شوه چی دا دیار لست کسان دا دایش تدلی دا سر
اول دایش بوده که در این حمله از بین رفته.
تر اوسه خبری الان او نوری خبری ټولنو ته اجازه نه ورکړل سوی چې د دې بم سیمه وویني، خو په چین کې د بم د سیمه شاوخوا اوسیدونکي یوازې دا تاییدوي چې په برید کې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی.
د فریبا ظاهر په راپور کې موردل چې د امریکا د دفاع وزیر وایي د هغه لوی بم د زیانونو په اړه به څه ونه وایي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په چین کې د داعش پر مرکز اچول شوی دی. خو جیمس ماتیس ټینګار کوي چې متحده ایالات د داعش د ماتولو لپاره قاطع اراده لري.
ژوند
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښای واله یا په دالاس واله
وبن لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو. فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه افغان حکومت په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونه وغندلې چې وسلوال طالبان یا سیاسي ډله بللې ده. د اجرائیه ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبې پورس یوې خبری غونډې ته ویل چې هیڅ دولت باید طالبان د سیاسي ډلې په توګه ونه پیژني. له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګه هم په کابل کې د روسیې د سفیر دغه څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام رپورټ ته.
د ملي یووالي حکومت په کابل کې د روسیې د سفیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې وسلوال طالبان سیاسي نه بلکې یو تروریستي ډله ده. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل هیڅ حکومت باید وسلوال طالبان د سیاسي ډلې په توګه ونه مني. نوموړی وایي طالبان رسمن یو تروریستي ډله ده نه سیاسي. هیڅ یو حکومت باید دغه ډول څرګندونې ونه کړي او که هر دولت داسې څرګندونې وکړي زموږ په نظر محکوم دی. هغه وایي طالبان کولی شي خپلې وسلې په ځمکه کیږدي او د افغانستان د اساسي قانون په منلو سره په یوه سیاسي ډله بدله شي چې په وینا یې اوس مهال د نظام پر ضد د جنګېدو له امله تروریستي ډله بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د روسي سفیر الکساندر مانتیتیس کې د چهارشنبې په ورځ وسلوال طالبان یوه سیاسي ډله یاده کړه. وی ویل چې په افغانستان کې د روانو ستونزو د ختمولو لپاره باید له دې ډلې سره خبرې وشي. هغه ویلي چې ماسکو د افغانستان له قانوني دولت او د افغانانو په مشرۍ د سولې د راتګ ملاتړ کوي، خو په خبره طالبان باید لال قاعده جلا او د هیواد اساسي قانون ومني. د لومړی وار نه دی چې د روسي چارواکو لخوا ورته څرګندونې کیږي. له دې وړاندې روسي چارواکو منلي چې له وسلوالو طالبانو سره په اړیکه کې دي، خو له دې ډلې سره یې پوځي مرسته رد کړې ده. خو یو شمېر افغان چارواکو د ولسي جرګې غړو ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستې په اړه اسناد او شواهد لري. د وروستیو راپورونو پر بنسټ د روسیې یو پلاوی په شمالي وزیرستان کې د طالبانو له مرکزونو نه هم لیدنه کړې ده. وسلوالو طالبانو ته په کابل کې د روسیې د سفیر لخوا د یوې سیاسي ډلې د خطاب کولو په اړه د ولسي جرګې اداري پلاوی هم غبرګون ښودلی دی. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅ دولت حق نه لري چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی احمدزی څو ورځې وړاندې د داسې اسنادو او شواهدو د درلودلو خبره هم کړې وه چې له طالبانو سره د روسیې پوځي همکاري ښیي. نوموړي په دې اړه د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه وغوښتل
موږ له وزارت خارجه
خارجینو دا خواهش وکړو چې فوراً دا اظهار کړي او ده ته لاست یا آخري وارننګ ورکړي په نسو ملت د په مورد کې نور خپله فیصله کوي او دی به موږ له خپل ملک نه وباسو. او تر څنګ یې د دوی دغه رقم ته ویناوې د افغانستان او د روسیې ترمنځ چې هغه ډیپلوماتیکي اړیکې موږ لرو هغه نور هم خشداره کولی.
د سیاسي چارو د کارپوه بشیر بیژن په ګډون د افغانستان یو شمېر سیاسي کارپوهان وسلوالو طالبانو ته د یوې سیاسي ډلې خطاب دغه ډلې ته د مشروعیت او جرأت ورکولو لامل بولي. ښاغلي بیژن له افغان دولت څخه غوښتنه وکړه چې نور باید په دې برخه کې غلي پاتې نه شي، ځکه چې په وینا یې افغانستان به په دغه ډول خبرو له بحران سره مخامخ شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفا ډول واوري. له اجمل انسخ اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپل وروستیو غنو کې څه خبره کړې دي.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په اچین کې یو اونۍ مخکې تر ټولو درون بم وغورځاوه، خو په لویدیځو رسنیو کې لا هم د دې بم د اغیزو او پرې د روانو بحثونو په اړه تازه لیکنې خپرېږي. مل رسپانی ویلی سیمه ایزو قومي مشرانو په اچین کې د امریکایي ځواکونو لخوا د دې درانه بم غورځول ستایلې او ویلې دې بریدونه په سیمه کې د داعش پخې مورچل له منځه تللې او خلکو ته یې ګواښ پای ته رسېدلی. مل رسپانه په دې اړه په خپله لیکنه کې زیاتوي چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو سره یو ځای لا هم هغه سیمې ته نږدې د داعش د وسلوالو خلاف په جګړه بوختي چیرې چې دا درون بم غورځول شوی. ورسپانه د ځایي خلکو او افغان چارواکو په حواله وایي چې په دې بومي برید کې ولسي خلکو ته زیان نه دی وخته او پکې د داعش ته وژل شو وسلوالو شمیر شپږ نوي تنه ښودل شوی. مل رسپانه وایي سره د دې چې د سیمې قومي مشرانو د داعش پر سمڅو د دې درانه بم د غورځولو هرکلی کړی، خو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول ځینو سیاستوالو بیا په سیمه کې د دومره لوی بم غورځول خندلي. د فارین پالیسی خبرونه هم پام دی اړه ولیکنه کړې وای افغان مشان غواړي چې امریکا د داعش پر ضد روانه جګړه کې له لا زیات ځواک څخه کار واخلي. فارین پالیسی د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي زبیح الله زمری له خولې وای پر داعش کوم لوی بم غورځول شوی یو بریلی بریدو. زمری وای دوی پرې خوښ دي ځکه چې په کې ولسی خلکو ته زیان نه دی وخته او یوازې د داعش سمڅې ویجاړې کړې. په ریپورت کې د ولایتي شورا د دې غړي له خولې وړاندې ویل شوی چې د شینوارو د ولسوالۍ او کوټ قومي مشانو ورسره اړیکې نیولې او د داعش پر ضد پر دې جدي اقدام خوشحالي ښکاره کړې ځکه چې دا ډله په سیمه کې د سمري په وینا خلکو ته لوی ګواښ و. فارین پالیسی خبرونه همدارنګه د بټیکورت ولسوالۍ د یو ملا امام مولوي سبحان الله سلیم له خولې وایي د داعش وسلوال له دې سیمې بیخي په شا کړای شوي. نوموړي ویلي چې مقتدیان یې د دې ډلې پر ضد د روانو عملیاتو هرکلی کوي او په نتیجو یې خوشحاله دي. ورسپانه په واشنگتن کې د بحران د نړیوالې ډلې د یو څېړونکي تیمور شاران هغه سرګندونو ته اشاره کوي چې وایي په چین کې د ټولو بمونو د مور په نوم د دې درانه بم له غورځولو د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې هدف ته خپل ځواک ښودل دي. خو فارین پالیسی زیاتوي چې د ننګرهار د ولایتي شورا استازی زبیح الله زمری له دې سره موافق دی چې امریکا په دې لوی بم غورځولو خپل ځواک وښوده او په همدې خوښ دی. خبرونه د خغلی زمری له خولې وای امریکا غواړي چې د روسیا او پاکستان په څیر هیوادونو ته خپل ځواک وخی. څو روسانو ته خبرداري ورکړي چې نور دې د طالبانو ملاتړ نه کوي او پاکستان ته وایي چې نور دې ترهګر نه تولیدوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کلی زرغګونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه هم اوریدلای شئ. د کابل ګارنیزون مسؤلان وایي په کابل ښار کې یو شمېر کړۍ شته چې د خپلو شخصي ګټو لپاره نه امنۍ ته لمن وهي او په خلکو کې ویره خپروي، خو دغه مسؤلان وایي حکومت د دوی پر وړاندې ناتوانه نه دی او د دغو کړیو او افرادو پر وړاندې جدي مبارزې ته آماده دی. زموږ همکار محمد واصل وصال د کابل ګارنیزون له مشر ګل نبی احمدي سره د کابل ښار د امنیت په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کابل ښار تر کومې سطحې له امنیتي ګواښونو سره مخ دی او د دې اقداماتو په او د دوی اقدامات په دې برخه کې څه دي.
زما دا شته تر ټولو چې سل په سلو کې تاسو ته اطمینان درکوم چې اصلا به هیڅ شی نه دا به درست نه وي. ولې له بل طرفه دا درته وایم چې په هغه حد کې چې خلکو سره تشویش ده په داسې کچه هم تهدید او مشکل موجود نه ده. درست تهدیدونه شته، چالشونه شته، دښمن فعال ده، کوشش کوي چې هر لحظه لټوانه وشي چې مثلا یو یو پیخ رامان ته کی ولی تاسو یقین وکئ چې دلته قوتونه موجوده دي، دلته امنیتی ادارې موجوده دي، دلته ډیره ښه همغږي موجوده ده او ښه احساس موجوده دی وطن، او له هر څه نه زیات د دښمن نه ښه شناخت موجود چې دښمن نن په افغانستان کې که د طالب په عنوان ده، که د داعش په عنوان ده، که نور څوک دي، هغوی څه غواړي. زه اطمینان درکوم چې موږ ډېرې هلې لرو او نور هم کوشش کوو چې لا ښه سو.
د یو شمېر اشخاصو او کړیو څخه هم خلکو ته اندېښنه موجوده ده چې دوی کوشش کوي چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. دغه د زورواکو په وړاندې، د دغسې کړیو په وړاندې ستاسې اقدامات څه دي؟ څومره اطمینان ورکوئ خلکو ته چې هېڅوک هم ستاسې نه بچ کېږي؟
یو تعداد کسان شته دې نه منکرېږو نو چې هغه کوشش کوي چې مثلا له دغې وضع نه، له نارامۍ نه، یا د دغو ستونزو نه په خپله نفعه باندې په اصطلاح کار واخلي، او یا دا چې مثلا کوشش به کوي چې دغه حالت دا نیمګړی یا ناامنۍ بعضې کله چې پیښیږي دغه دوام ولري. د دې لپاره چې که چېرته قانون حاکم کیږي یا قانون مسلط کیږي یا قانون مثلا تنفیذیږي، دوی خپلې ګټې په خاطر کې ګوري، د خپلو ګټو د دوام په خاطر دغسې وضعیت ته دوی کله کله لمن وي. ولی په مقابل کې حکومت غریب نه ده، کمزوری نه ده، ناتوانه نه ده، او په عین حال کې حکومت خصوصا امنیتی و نظامی سکتور داسې نه ده چې د دغو مصلحتو تابع. موږ په دې اړه باندې د هیچ امارات نه لرو، د هیچا ته امتیاز نه ورکوو، بې مورده، د ټولو احترام لرو، ولې د قانون په وړاندې عامه امن او نظم چې څوک مختلی هغه د قانون په وړاندې مجرم ده، او د هغه په وړاندې به زه په یقین درته ډېر جدي برخورد ورسره کېږي او موږ کړی ده تر اوسه په هر ساته چې پورته ده موږ درولی ده، موږ یې عامه فعالیت شنډ کړی ده، موږ یې مخه نیولې ده، موږ یې د خودسریو یا د دوی د عمومي سبوتاژ چې هغه د بېګانهو په نفع تمامېږي یا د موږ د وطن د دښمنانو په ګټه تمامېږي، د هغو موږ کلکه مخنیوی کړی ده، او دا ټول ولس ته، ټول کابل خلکو ته معلومه ده.
یوه نیوکه چې په امنیتي ځواکونو باندې موجوده ده، په ټوله کې په ټولو امنیتي ارګانونو باندې موجوده ده، هغه د نه همغږۍ او ښه رهبریت خبره ده، په دې اړه ستاسې څرګندونې څه دي؟
زه به په یقین درته وایم چې دغه تکلیف زموږ حکومت، نظام، رهبری او په راس کې جلات ماب د افغانستان جمهور رئیس دا موضوع درکړی ده. هدایت هم دا ده چې له کابل نه تاسې ډېر نږدې کې ولیدل چې د کابل امنیتي ټیم تبدیل شو. وجه یې دا وه چې د همغږۍ خبره کمه وه، په همدې اساس باندې دا د خپله د جلات ماب جمهور رئیس هدایت و چې دا ټیم تبدیل شو. زه اوس اطمینان درکوم چې انشاءالله کارونه سم دي. په پاسات د کابل پسات امنیتی ټیم چې د ګارنیزون سره په همغږۍ کار کوي یا په لوړ وظایفو کې د ګارنیزون له امر لاندې کار کوي، دا یو موضوع. دوم په قطع سطحه چې هغه زموږ حوزې دي، زموږ ماموریتونه دي، زموږ قطعات دي، جزو تامونه دي، که د ملي امنیت دي، که د پولیسو دي، که د اردو دي، په دې کې هم د اصلاح لړۍ روانه ده، شناسایی سوې ده، کار پرې سوی ده، کادرونه او شخصیتونه تثبیت شوی دي. انشاءالله زه یقین درته وایم چې په ډېر نږدې کې به د همدغه اصلاح په خاطر، د ښه تامین په امنیت په خاطر باندې هم د مسلک لحاظ یو څوک ښه راځي، هم به د تعهد په اساس ښه راځي. بې مسؤلیته کسان په دې نن شرایطو کې هېڅکله قابل د قبول نه دي.
د کابل د امنیتي وضعیت او د چارواکو د تدابیرو په اړه مو د کابل ګارنیزون د مشر ګلنبی احمدزي څرګندونې واورېدې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د سوداګرۍ نړیواله خونوي په افغانستان کې د پانګو د جلبولو لپاره په دې هیواد کې سترې پانګونې اچونې د بیمې تر پوښښ لاندې راغلي دي. په افغانستان کې د دې خونی ویان ټینګار کوي چې له دې کار سره به ګڼ بهرنۍ پانګوال وهڅیږي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونه په هیواد کې د پانګونې اچونې لپاره دغه ډول ګامونه اخیستل مهم ګڼي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د پانګې اچونې په برخه کې د تضمین نشتوالی هغه ستونزه ده چې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې په باور په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنیو پانګو اچونو مخه نیولې ده. خوز دغه خونه وای چې د میګا یا د پانګیا چونه د هر اړخیز تضمین له سازمان سره خبرې اترې روانې دي چې په افغانستان کې د پانګیا چونه د بیمه د نشټون ستونزه لمنځه یوسي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونی ویان قدیر بهمن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بهرنیو پانګو اچونو او د پانګوالو د ژوند نه خوندیتوب هغه ستونزه ده چې له امله یې په وروستیو څو کلونو کې بهرنیو پانګوالو زړه نه دی ښه کړی چې په دې هېواد کې پانګې واچوي. نوموړی ټینګار کوي چې د پانګې اچونې دغه بهرني شرکتونه د بیمې تر پوښښ لاندې راغلي او په هېواد کې به بهرنیو پانګو اچونو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
اما تماسایی که برای بانک جهانی و مسئولین میگا داشتیم قرار است بخیر
کوم اړی کې چې مول نړیوال بانک او میگا سره ټینګی کړي په پام کې چې په افغانستان کې د میگا د خدمتونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرامونه پیل او وکړی شو په افغانستان کې د میگا د خدمتونو لپاره زمینه برابرې کړو. ل نړیوال ټولنې او افغان حکومت څخه غواړو چې د کورنیو او بهرنیو پانګو د بیمو تر پوښښ لاندې راوستلو په برخه کې مرسته وکړي.
د سوداګرۍ نړیواله خونه اوس مهال د افغانستان په ګډون د نړۍ په 29 هیوادونو کې څانګې لري او هدف یې په افغانستان کې د پانګوالو خصوصي تشبثاتو هڅول دي. دغه خونه دا هم وایي چې د میګا له سازمان سره د بیمې د خدمتونو د ترسره کولو په هکله هوکړې ته رسېدلې او دغه لړۍ په افغانستان کې د پلي کېدو په حال کې ده. د سوداګرۍ د نړیوالې خونې په خبره میګا په پرمختللو هیوادونو کې فعالیت کوي او غواړي چې په کې لویو پانګو اچونو کارموندنې او اقتصادي ودې ته کار وکړي. د دغې خونې د معلوماتو له مخې روسه د پانګې اچونې درې لوی شرکتونه د دې سازمان د 145 میلیونو ډالرو په ارزښت بیمه شوي. حال دا چې په 2001 میلادي کال کې په دې هېواد کې یوازې یو سوداګریز شرکت د بیمې تر پوښښ لاندې راغلی و. د سوداګرۍ نړیواله خونه دا هم وایي چې د پانګو نه تضمین، ناامني، زیربنایي ستونزې، اداري فساد او د بیمې د منظم سیستم نشتوالی په افغانستان کې د پانګونې د لارې عمده خنډونه دي، خو اوس هڅې کېږي چې شته ستونزې له منځه لاړې شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد حسیب الله موحد د پانګو اچونو لپاره د تضمین د اغېزو په اړه وایي:
دا مسأله ډیره مهمه ده او زه باور لرم چې په دې هیواد کې به پانګا چونې پراخې شي. که څه هم داسې بیمې نشته چې په افغانستان کې د سلو په سلو کې پانګا چونې وهڅوي، خو بیا هم اغېز لرلی شي. دا کار نه یوازې دا چې پانګا چونې، بلکې تولیدات او صادرات به هم زیات کړي او د افغانستان پر اقتصاد به مثبت اغېز وکړي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزه هم وایي چې د پانګو اچونو تضمین او بیمه به کورني او بهرني پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګې واچوي. ښاغلی الکوزه دا هم وایي تر هغې چې د حکومت لخوا لوی او وړې پانګې اچونې تضمین نشي او د پانګوالو خوندیتوب ډاډمن نشي، په هېواد کې به د پانګې اچونې هڅې لازمه نتیجه ورنه کړي.
خبریاست. تازه څېړنې ښیي چې د کیلې، لوبیا، پالک، سویابین، کچالو او شیدو په شان پوتاشیم لرونکي خواړه د وینې د فشار د لوړېدو له مخنیوي سره مرسته کوي. د امریکا د جنوبي کالیفورنیا د کیک د طبي پوهنتون څېړونکي وایي چې پوتاشیم لرونکي خواړه د وینې د فشار د کمیدو کیلي ګڼل کیږي. د میډیکل ساینس خبری سرچینې د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 1 میلیارد زیات انسانان د لوړ فشار ستونزه لري. د روغتیا نړیواله اداره اټکل کوي چې په مغزي سکته د مړینو په سلو کې 1.5 او د زړه په سکتې د مړینو په سلو کې 45 د وینې د لوړ فشار له کبله وي. په څېړنه کې د هغو خوراکونو یادونه هم شوې چې د وینې فشار لوړوي، لکه مالګه، د کیک کلچې په شان خواږه شیان، غوړ لبنیات، د پساو غوی غوښه، روب او کانسر شوي خواړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اوس هم د یو شمېر اوریدونکو اسمسونه یا پیغامونه در سره شریکو. عبدالغفار له هلمند څخه لیکي: زموږ گاونډیان زموږ د اوبو او خاورې غلې دي، له طالبانو غواړو چې دغه غلو ته نور د غلا موقع ورنکړي. د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو دایمي اوریدونکو سمیع الله حلیمی تندر لیکي چې د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ سرحد اوس هم د پاکستانی ملیشو لخوا تړل شوی او هیڅ چاته د تلو راتلو اجازه نه ورکول کیږي. عبدالغفار له لشکرګان لیکي چې د بېغورۍ له امله په هلمند کې د زده کړو سطح ډېره ټیټه شوې ده. دغه راز زمونږ یو بل اوریدونکی بیبی نعیمه له زابل څخه لیکي چې باید د داعش پر ضد ټول سره یو ځای شي. او حاجي شمس الحق هلمند سنگین نه لیکي چې د امریکې څخه غواړم چې داعش ته طالبانو د داعش او طالبانو پر خلاف داعش خلاف تاسو له طالبانو سره یو ځای شي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی سمیع الله فاروق له کندهار لیکي د کندهار په معارف کې د بډې اخیستنې سطحه اوج ته رسیدلې ده. د ازادي راډیو د خپرونې په دې دوهمه نیمایي کې له لنډو خبرونو وروسته یو کلی زرغږونه ډراما اوریدلی شئ. د خپرونې په دې برخه کې د دې ډرامې په ترڅ کې تاسو د دې ډرامې په اړه چې تر ډېره ټولنیز او حقوقي موضوعات لري څه نظر لرئ، څه نظر او پیغام مو تر مونږه پورې رسولی شئ، نو کولی شئ چې مونږ د غږ ثبتونکي ماشین څخه استفاده وکړئ. شمیرې دې 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي نیمروز به له چابهار سره وصل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند د دریم فاز د افتتاح لپاره په مراسمو کې وکړې. د بشري حقونو یوې ډلې ویلي روانه میاشت ډېر شمېر بې اسناد افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. په بدخشان کې د یو ماین په چاودنه کې دوه عسکر او یو ملکی وګړی وژل شوي دي. تر اوسه پورې چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش په فرانسه کې د تېرې شپې د وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې برید کې چې د پاریس په شانزلیزي سیمه کې وشو، یو وسلوال د پولیسو یو افسر ووژه او دوه نورې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران تور پورې کړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شوي اټومي موافقې سره سمې عمل نه دی کړی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د توغندیو وروستۍ ازموینه وغندله.
یو کلی زر غاگونه
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونه د ډرامې لړۍ څو کلی صحنه انتخاب کړي. هیله ده چې خوښ به مو شي.
راځه شفیقې، کوټه ښه تودا شوې، دا چایم تیار دی، پیاله به در ډکه کم.
زرمینې، دا له یوې کوټې بلې کوټې ته میلمستیا مخ کې خوند کوي. اصلا هم لاړ ووت.
ښه دې وکړه، کله راځې؟ یو ساعت کی به دې پام په بله کېږي. زما خو د ژمي کې سم زړه په تنګېږي. واخله توده ډوډۍ.
زنده اوسې. فوی، ته لکه چې نن په بخارۍ باندې ډوډۍ پخې.
هو، کوټه سړه وه. ما ویل چې بخارۍ اسې لګوم ډوډۍ به مور باندې پخه کړم.
سپما کوم کوي، دو مصرفه دي یو شو.
زما بیخي زړه دی چې ټول ژمی په کوټه کې ډوډۍ پخه کړم.
او هغه خبره شوه، وای خوند یې ښه دی راتلی. رښتیا هغه د ګلالۍ خسر خو به بېرته پښمانه شوی نه یې. زما خو هېڅ باور نه راته چې له خپل خره دې کته شي.
نه نه، ګل هغه داسې اصلاح شو چې اوس پر هغه خپل ضد پښیمانه دی. مونږ هم ورته حیران وو.
خود به پښیمانه وي نو نه یې زوی راضي وو نه ګلالۍ راضي وه. بس دای شاله وو چې زه ګلالۍ خپل بل زوی ته نکاح کوم. هغه څه نومېده؟
قسیم. قسیم نومیده. ګلاغا دا خبره هم نیولې وه چې همدا مو رواج دی چې د کور کونډه باید لیوره ته نکاح شي. توبه مې دیدې خدایه،
احتیاط کوه زرمینې چې لاس یې ونه سوځې.
شفیقې، دلته یې د وراندارې سره
او ستړی مشې.
دلاور لالا ستړی مشې.
خیر اوسی، ستاسو غږ ما اورېده خو تاسو زما غږ نه اورېده. رښتیا نیم چېرته دی؟
هغه هم تا سره ووت، ما ویل تا سره تلی.
نه ما سره خو نه و. خیر، بل چېرته به کار و هلته به تلی.
د اسلام پلاره پیاله درته ډکه کړم.
هو، یوه مړۍ توده ډوډۍ مو سره راکړه. اوهو، څومره ښه تازه چای دم دم کړی. دا توده ډوډۍ به ورسره څومره ښه خوند وکړي.
لالا، شفیقې خور ته مې د خپلې وریرې کیسه کوله. خبر به یې چې ګل آغا غوښتل خپل بل زوی ته یې نکاح کړي.
هو، شکر چې غریبه بچ شوه.
په هر څه خبر یم شفیقې، پرېږدی نورې دا خبرې، زموږ په کیسه کار دی. هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي.
وی د اسلام پلاره ولې داسې په قار سوې؟
بدمشه ما شومانو دا څالمونه کله ولای زه خو لا شي ما شه بس تر ګوتره الوی گئی ما واده خونه ده شو دا سره باندې ټول یستای.
هاي هاي خدای دادا، د خپل جوړه خبره ته باندې ملټوا مجرات خونی چ واده واده یادې والکا.
نمونه مرانه ایر شو وخت مزای کوي. اواز هړه ده دا د نل زاینه کرا کرا په نخه کوي چې سنجش ورته وکو.
سامه ده خو د سړی هوا هغه مه بنه کوې زړهته بدمشه. د خان اکرم خان توده حجره او د وچې غوښې شوروا مو له سره جار.
خدای داده لږه خوشه چې دغه ځای به ونیسو د دې ځای نه به اندازه واخلو.
نه
ولې وا خدای داده خوشه کنه.
یو ګام هم خوا نه شم تلی، ډېر حوصله مې درته وکړه.
ولې وا خدای داده، دا بیا څه ټکه راولویده چې داسې خبرې کوې؟
ټکه به هغه وخت راولویږي چې زما خبره ونه منلی شي. زړه دې بدمشه، یو نال باید زما د کور دروازې ته جوخت راشي.
خدای دادا، تو خو لکه چې رښتیار کور ته نال کش کوې.
نه دای به ټوکې کوي، ځکه موږ تاسې له اوله داسې ویلي وو چې پنځه کورونو ته یو نال په نظر کې ونیسو.
او داسې یو ځای کې باید وي چې پنځه واړو کورونو ته د اوبو راوړل یو څه ناڅه اسانه وي.
خدای دادم پوه شوی چې ته غواړې نل ستا د کور مخې ته نږدې وي.
نه نه دلاور خانه، داسې خبره نه ده.
ګورې وورونو، لانجه مه جوړوئ. دغه کور د هر چا چې دی زما د سنجش سره سم په دې پنځو کورونو کې منځنی کور دی.
انجینر صاحب، تم لکه چې د ملک نواب په طرف یې که څنګه؟
نه، زه خپلې وظیفې ته راغلی یم، د چا طرفدارۍ ته نه یم راغلی. که تاسې دومره خبرې وکړې کار به پاتې وي، ورځ به بیګای.
بس تاسې خپله له ځانه پوره یاستئ، ما ته ضرورت نشته، زه لاړم، زما خپل کار دی. اسلام راځه بچه.
ته ورځه پلاره، شیبه وروسته درځم. خدای دادا، د انجینیر له کومه راغلی؟
له ولسوالۍ نه راغلی. حساب کوي چې څونه څه پکارېږي.
دا حساب چاته ورکوي؟
اما هغوی ته کنه چې دا مرسته کوي، هغوی ته معلومات ورکوي.
ولا انجینر صاحب، لږ وخت کې دې ډېر کار وکړ، نامې خدا دا د خلاص دې کړه.
او کار خلاص شو بخیر. دا وسایل به م دې بکسې ته واچوم او زه به م لاړ سم بخیر.
نه نه، دې ډوډۍ څنګه رانه تلی شي؟ بس هر څه چې تیار دي تیار دي.
ښه، مونږ کرام ډوډۍ تیاره ده. که تاسو ورته نه وکړی ما سره به تلی و، اخر زه به لږې مستې راواخلم.
هو ښه به نه ده جوړه شو چې ململ ملک صاحب سره لاړ.
ما خپله برخه ډوډۍ ځان وروړم زړه دې بدمشه. خو ته به لکه خپل پلار پاره خبره کې ځان نه بندوې، پوه شوې؟
خدای دادا، د پلار په مخ کې به م داسې خبرې کولی شي او که نه؟
ته پرېږده دا خبرې اوس، وړوکی خانه ته دې خو راشه. ځان دې ناګاره اچولی زړه دې بدمشه، که دې پام نه دی د واده بندوبست دې وکه والکه.
په څه ناګاره؟ ما خو څو ځله درته ویلي چې له واده نه زه تیر یم، څه چې ما غوښتل هغه ونه شول.
ای زړه دې بدمشه، نور نو هغه دیوالونه ونړېدل که په نیمه پوهې کې. ګلالۍ د ناوړه دود له بنده ازاده شوه، دا خبره درته کوم.
افغانستان وطنه.
وانجلی مرسال، دا له څه وخته چې داسې کړوپه خیاطۍ ته ناست یې؟ بس دی، د ملا مرۍ به دې خرابې شي.
اوهو مورې،
اوګه می سمې په درد شوي او خلک پاتې دي، بس ګنډلې وبولا او په ټوکو ټوکې مې دادا یوه جوړه جامې وګنډلې.
ځان دې ډېر پستړی که، بله ورځ به د کانکور امتحان ورکوې، بیا د خیاطۍ څنګه کوې و نجلۍ؟
څه پلار مې اجازه راکوي؟
نو پلار خو دې له پوهنتونه نه راګرځوي، امتحان خو به خود ورکوې.
اوف، ما فکر وکړ چې پلار مې اجازه راکوي چې نظامي درس ووایم. مورې، که اجازه رانه کی دا ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
کوم ارمان لورې؟
سلام پلار جانه.
وعلیکم سلام.
ستړی مشې د مرسل پلاره؟
خیر یوسې، زما د پوښتنې ځواب مو رانه که، چې کوم ارمان؟
هماغه د
ویل یې که پلار مې اجازه رانه کی چې نظامي درس ووایم ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
ارمان دې پوره کېږي لورې، د کانکور لپاره دې ښه درس ووایه، کوم څه چې غواړې ولولې هماغه ولوله.
رښتیا وایې پلار جانه؟
سړیه، ته خو پوهېږې چې مرسل غواړي پولیسه شي یا مقصد نظامي برخه کې درس ووایي، هماغه اجازه دې ورکړه.
نه، هغه نه کېږي.
وای پلاره، خو تا وویل چې په خپل زړه.
لورې، ټوکه مې وکړه، د خلکو په خبرو پسې به نه ګرځم، تا هم همدا خبره کوله چې خلک خو هر څه وایي.
رښتیا وایې، اجازه دې راکړه؟
هو لورې، تالې دې ښې وې، له خپل ملګري سره مې دا ستا غوښتنه یاده کړه، چې پوه شو زما خوښه نه ده، ډېرې کیسې یې راته وکړې.
دا څوک و؟ زه یې پېژنم.
هو پېژنې، هغه قاضي چې و.
ښه، رایاد شو.
د پخوا زمانو مثالونه یې راکړل، ویل یې چې دا خو نوې خبره نه ده، هم د اسلام په سر کې ښځو په سیاست او نظام کې برخه درلوده.
ګوره پلاره، ما خو نه شو درته ویلی، یوازې خو موږ مسلمانان نه یو، وای آن په عربستان کې هم ښځینه پولیسان او ښځینه سران والا نشته.
ښه نو، ته هم ورشه د هغوی سیاله شه او ورسره سیالي شروع کړه.
درس مو خلاص شو معلم صاحب. او د نن ورځې درس مو هم دومره و. زما لخوا مو درس زده کېږي؟
او زده کېږي مو،
د ټولو زده کېږي. په رقم چې تاسې ته اسانه وي راته ووایې.
که زه یو څه ووایم خفه کېږي خو نه معلم صاحب، که مې درس هم نه و زده شوی سبا یې بیا راته وایې.
او خامخا به یې درته وایم، تر څو مو چې زور درس نه وي زده کړی نوای درس نه درکوم.
زما خو ډیر زر زده شو. شفیقې، ته خو ځوانه یې، فکر دې ښه کار کوي، چې زر دې درس زده شو زه دومره نشم کولای.
تن تکړه یې اجري خورې، خو زه پوه نه شوم یعنې ډیر درس مو لوسته.
هو، موږ په دوه ورځو کې دومره درس لوسته.
سمه ده، له دې نه وروسته به لږ درس وایو.
څومره خبره ده؟ خبره ده.
خو ګورې، لږه کورنۍ دنده به هم درکوم.
زه پوه شوم، همدا درس ولیکو؟
هو، دا درس به ولیکئ. خو له دې بل کتاب نه مې یوه پوښتنه جوړه کړې، د هغې ځواب هم راته راوړئ.
ښه، هماغه د اتلانو ښځو کتاب نه؟
هو بالکل، د لومړي درس یوه برخه مې ټاکلې چې تاسې به یې سبا ځواب راوړئ. آسانه خو ډېره مهمه پوښتنه ده.
ښه، څه شی ده پوښتنه؟
اورېدلې به مو وي چې بي بي خدیجه د ستر پیغمبر میرمنه یوه سرمایه داره ښځه وه. دا پیدا کې چې بي بي خدیجه څه کاره وه او په کاروبار کې چا ورسره مرسته کوله.
زه خو نه پوهېږم څنګه به یې پیدا کړم.
لار چا نه پوښتنه کولای شي، د کورنۍ له مشر نه، له ملک صاحب نه، او یا هم له ملا امام نه.
زه خو د جمیل د پلار نه پوښتنه کوم.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. مهربانی وکئ 00 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
د
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګو مینوالو په پاتې خبرونه کې چې تر نه به جو دوام کوي د خپل کوربا یوسف زدران سلامونه کوي او منې درنو اوریدونکو لکه تل مو چې ټینګار کړی چې ستاسو نظرونه او پیغامونه مونږ ته د ډرامې د لا دوام او د بحث د ښکلا لپاره خورا مهم دي. نو په همدې اساس غواړو تاسو ځینو ته چې تل راسره پاتې شوی یې لا نږدې شو د ځینو سره د همدې خبرونې له لارې خبرې اترې ولرو او هغه چې نظرونه مو خورا معقول او ګټور دي تقدیر کړو. ډول خبرونه لړۍ له همدې نن ورځې پیلو. په نننې خبرونه کې را سره قومي مشر میر سردار زدران دی چې ډیر وخت یې زمونږ ډرامې او بحث ته نظرونه پریښي او تل مو څاري. عزیز محترم ډیر زیات خوشاله یو چې له نږدې مو ګورو او تبن تاسو ته هم ورته احساس دی. خبرونې ته مو ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشي
سلامت اوسئ. زه د هر څه نه مخکې تاسو ته ستاسو د رادیو کارکوونکو ته تخنیکی همکارانو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. مننه چې را سره یې او په خبرونه کې په مخ کې خبرې کوو. خو اوریدونکو ته هم ویل غواړم چې که تاسو غواړئ ورته لیدو کتو ته زمينه برابر کړی او یا په دې اړه چې ډرامې څه زده کړې دي نو مونږ ته باید پیغام پرېږدئ په دې اړه باندې چې تاسو ته څه ګټه ورو او هغه پیغام یوازې کولی شي د 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیرې له لارې راته پرېږدئ. که غواړئ مخامخ را سره خبرې وکړي بیا نو 0 9 9 2 3 5 4 0 9 8 2 5 5 چې زمونږ د خبرونې شمیرې د را سره اړیکه ونیسي او په ورته موضوعګانو به سره خبرې کوو. خو مخکې له دې چې اوریدونکو ته ورشو اجزه محترم تاسو چې مونږ هم څاري ډرامه موري او مونږ په بېلابېلو موضوعګانو لکه د سواد حق په کورنۍ کې د هلکانو او نجونو ترمنځ توپیر موضوعګانې سیمه ییزې شوراګانې ولوار میراث او داسې نورو څه باندې بحث کړی فکر کوئ چې د افغاني ټولنې لپاره څومره ګټورې دي او څه مهم و په دو کې؟
زه خو د هر څه نه مخکې باید دا ووایم چې د ازادۍ راډیو خلک ډېره خوښوي او ډېره تعقیبوي. واجه یې دا د دلایل زیاتې خو درې همدا دلایل دي. یو دلیل یې دا دی چې د ازادۍ راډیو بې پاري خپرونې کوي او بې پاري خبرونه نشروي. غټ دلیل یې دا دی. دوهم دلیل یې دا دی چې د ازادۍ راډیو تل په نظر کې نیولې دي چې د اسلامي ارزښتونو او د افغاني عنعناتو مطابق خپرونې چمتو کړي. او دریم دلیل یې دا دی چې د ازادۍ راډیو کوشش کړی دی د ذهني او عیني شرایطو مطابق او د افغانستان کې د شتا ستونزو په مطابق د هغې په مطابق خپرونې چمتو کړي او خلک ترې نه خبر کړي.
د دې یوه خپرونه زمونږ هم ورته موضوعګانو باندې خبرې کوي. ستاسو په نظر باندې هغه موضوعګانې چې مونږ پرې بحث کړی او تاسو موریدلې دي کومې مهمې وي؟ څه پیغام تاسو ترلاسه کړی خپله؟
ګورئ ستاسو خپرونې چې ما اورېدلې دي او تعقیب کړې مې دي ټولې خپرونې په زړه پورې وي. لکه د ولور مسله چې په افغانستان کې ولور ډېر جګ دی. حتی په اسلام کې ولور نشته. مهر شته خو ولور نشته. اسلام ولور نه مني. افغاني عنعنات هم هغه څوک پخوا به چې چا ډېر ولور واخیست هغه به په کلي کې تجربه دیده. هغه پورې به خلکو خندل. هغه پورې به خلک خندا کوله چې پلانې سړي خپله لور خرڅه کړه. حتی په دې دا سال پازو به غندل چې پلانې سړي خپله لور خرڅه کړه داسې به نه وي چې واده یې کړه یا یې چا ته ورکړه بلکې ویل به یې چې پلانې سړي خپله لور خرڅه کړه. خو اوس دا عنعنات ورځ تر بلې پخواني عنعنات چې پخواني شرم و سپکه وه رنګ بدای و د چا دپاره هغه د منځه تللې نوي عنعنات راپورته شوي دي. نو ولور موضوع ډېره مهمه وه. دویم دا چې خلکو به الکان مکتب ته لیږل او نجونه یې نه لیږلې. ستاسو د رادیو د لارو نه
د باندې مونږ بحث کړی د علماو سره او د حقوقپوهان نظرونه مو اورېدلې دي. یعنې دا مهم موضوعګانو چې باید بحث وشي فرند دا تعلیم موضوع سواد حق کره شو. ستاسو هغه تاسو ویلې چې قومي مشر پایز باندې رول لوبوي اوس که رسنۍ رول لوبوي تاسو چې څه ترې زده کوئ هم چې اصلي حقوق دا دي چې علمایي بیانوي حقوقدانان یې بیانوي بیا په سیمه کې هم خلک شته چې دا ورته عمل پې وکړي.
ګوره په سیمه کې داسې شوي دي چې دا جرګې خو زموږ ډېر پخوانی عنعنات وو. 15,000 کلن عنعنات هم وو. آریایان چې کله د تمدن ژوند غوره کړ دوه جرګې جوړې کړې چې یوه د سمتي جرګې په نام باندې وه یوه د سبا جرګې په نام باندې وه. خو د احمد شاه بابا په وخت کې لویه جرګه جوړه شوه. د میرویس خان په وخت کې لویه جرګه جوړه شوه.
پرونه وخت کم ډېر تاریخ ته نه مهرباني.
نو اوس په کلیو کې دا جرګې د منځه تللې وې. اوس په کلیو کې بیرته جرګې را مروج شوې دي. بیرته په ولسوالیو کې جرګې جوړې شوې
دي. شوراګانو باندې چې بلخره کېدو
په کلي کې جرګې جوړې شوې دي، په ولسوالیو کې جرګې جوړې شوې دي. دا ستاسو د رادیو برکات و.
ډېره زیاته مهرباني عجی صاحب چې ستاسو نظر مو تر دې دمه واورېد. یو بل اورېدونکی چې تل زموږ سره پاتې دی او په دې هیله چې یوه ورځ په سټوډیو کې ولرو ووینو، توخی صاحب زموږ سره اړیکه نیولې ده او موږ د ډرامې 200 برخې ته هم نږدې یو. ستاسو سره پاتې کیږو انشاءالله. توخی صاحب، خبرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه، تشکر. تر ټولو مخکې تاسو او ستاسو محترم میلمانه او ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني، مننه.
د خپرونې په هکله خو موږ داسې ویلی شو چې واقعاً تاسو رښتیا هم هغه اصلي شرعي قانوني حقوق بیانوي، او موږ هم همکاري درسره کوو چې په دې کې د خلکو عامه پوهاوی راشي او ازادي راډیو ډېر خلک نسی او په ټولو ولایاتو کې کار کوي، په ټولو سپو کې. نو ستاسو له لارې دغه حقوق او دغه حق خبرې باید ورسول شي. رښتیا هم ښځه هم د الله نارینه او ښځه باید موږ توپیر د دوی په منځ کې ونه کوو. او لکه څرنګه چې ولور په موږ کې بېخي ډېر جګ ده، دا باید موږ ټیټ کړو. اول خو باید شرعي مهر شي او ولور باید نه، یا ودی ته د تعلیم زمینه په شرعي چوکاټ کې په حجاب کې چې هغه د افغاني عناناتو سره برابر وي، دا باید موږ تر سره کړو. او ودی ته خپل حقوق په مځکو په باغو په ټولو شانو کې ورکړو. داسې یې ونه بولو چې ته پردی یې، فقط پیسې یې په جیب کې واچوو. نور دا
دا ټول موضوعګان چې مونږ پرې خبرې هم په ځینو کړي دي، او فکر کوي تاسو هم چې یو واقعیت ضرورت دی چې باید بحث پرې وشي. فکر کوي چې څه ډېر مهم دي چې خلک باید په پوه شي، یا په پوه نه دي، یا په پوه دي عمل نه کوي، د دې عمل کولو لپاره بالاخره بیا څه کول پکار دي؟
دا خو نو اصلا له لوی سره زموږ په وطن کې ډېر رول لري. هغه علما کرام دي، ځکه چې علما کرام وارثان د انبیاو دي. البته پخوا یو قومي جرګې او د متنفذینو دغو هم قدرت درلود، خو بدبختانه چې د انقلابو له سببه دغو فیصدو پور پیښ شي، دغسې طاقت او قدرت نه لري. نو دغه دوه شیان زموږ په وطن کې ډېر مهم دي چې علما کرام پر منبر وباندې په مساجدو او په کلیو په ټولو شیانو کې، او دغه سپین ږیري متنفذین بیا هم خلکو ته ډېر قدر لري. نو د دغو له لارو دخه مهم ده چې موږ دغه حقایق ودی ته ورسوو. البته داسې خلک شته چې هغه ناخبره دي بالکل. افغانستان بې سواده ملک ده، یو داسې څوک دی مطلب چې هغه نه یې خبر چې دا حق لري یا دا ماته حرام دي. نو له دغې لارې دخه باید موږ ودی ته دا حقایق ورسوو او بیان یې کړو.
ډېره زیاته مهرباني توخی صاحب، ستاسو سره انشاءالله پاتې کیږو. اما دا وخت مننه چې تاسو نظر را سره شریک کړو په مهم موضوعګانو. مو خپل پیغام خپور کړو نظر موږ ته. ځینو اوریدونکو عجیب محترم د 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمېرې له لارې غږیز پیغامونه هم پرېښي دي. پوښتنه مو دا وه چې تاسو څه زده کړي دي او لا څه نور غواړئ؟ فکر کوم داسې وړاندیزونه نشته چې څه غواړئ، خو اوریئ چې څه یې ویلي دي اوریدونکو، مهرباني.
السلام علیکم. نبی ولایم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی دمګړی له غزني نه پیغام پرېږدم. له یو کلي زر غږونه ډرامي مو ډېر څه زده کړي او عمل مو پرې کړی. داسې تاسو او اوریدونکي خبر یاست، زه له 2 کلونو نه راهیسه له یو تعداد ملګرو سره په غزني کې د مضایقو کار کوم. داسې مو زه او ملګري تیر کال راغلو دلته غزني ته. سیقار مو راته وویل تاسو ته هغه نرخ هغه مس مو تیر کال درکړی وی، هغه سږ کال نه درکوم، ځکه چې زما تاوان ده او ډېرې پیسې مې پروسه سږ کال درکړي وي. سږ کال تاسو ته څه ناڅه کمې پیسې درکوم. خو یو کېدان ملګري مو په چیک نرخ راځي نسو او وی ویل چې موږ ځو د خارج په لور یې. هغو یو کېدان ملګرو مې د خارج لوري ته حرکت وکړی، خو دوی د په قاچاقي دوی د 2 میاشتو په تېرېدو سره په ډېر زحمت هلته ورسېدل. بیا 2 میاشتې ورته کار نه سوزېده، بیا یې 2 میاشتې د قاچاقبر دپاره کار وکړي. داسې دوی له هغه ځای نه د 2 میاشتو په تېرېدو سره پور راوړی، او ما د 2 میاشتو په تېرېدو سره 2 لک افغانۍ چې ټول او چې یو چې دا اورېدونکي زما کورنۍ دا پرې راشاهدان دي، ما 2 لک افغانۍ ګټلې وې، درآمد مې کړی وې، نقدې مې ګټلې وې، خو دوی متاسفانه پور راوړی. نو دا د یو کلی زر غږونو راډیوي ډرامې ګټه وه چې ما ته یې رسېدلې وه، ځکه چې په تېرو خپرونو کښې ما له ډرامې نه داسې اورېدلي وو چې د کور ګټه د لاهور ګټه.
بلې، السلام علیکم، حکمت الله یم، د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. ستاسو یو کلی زرغون ډرامه ډېره په زړه پورې ده، خصوصا د ښځو د حقونو لپاره، د ویښتانو د تشویق لپاره ډېره په زړه پورې ده، همداسې نور ګټور هم لري.
بله، السلام علیکم، زه په رښتیا یم، د ولایت په تماس کې یم. تاسو ویلي چې یو کلی زرغون ډرامه زموږ څه زده کړي؟ څه زده کړي چې زما مور زما ورنداشته لږ سره لږ زیاد کوه، نو بیا ما پوه کړه کله کوچا باندې ژلم کوي، بل اخره بیا هغه سربېره د هغه په نورو باندې مال چې اتون سبا بیا بل څوک ته په نورو باندې ژلم کوي، بل اخره هغه مې پوه کړه.
مننه خوږو اوریدونکو، 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته ستاسو غږیز پیغامونه، او موږ لا هم منتظر یو چې تاسو لا څه غواړئ په بحث کې چې خبرې پرې وشي او په ډرامه کې. اجي صاحب محترم، تاسو چې زموږ ډرامه تعقیب کړې، بحث مو تعقیب کړی دی، که وپوښتو چې د چا هغه کردار مو داسې خوښ و چې تاثیر یې درلودل واقعا، یو احساسات یې درلودل له ځان سره؟
یاره که ووایم چې په هېچا کې داسې کمای نه و، خو ډېر مې چې خوښ کېده د ماشومې پرزادي او د ګلالۍ او د خدای داد رول مې ډېر خوښېده، دا مې د نورو نه زیات خوښېده. کانې په هېڅ شي کې ستاسو په خپرونه کې کمای نه و، خو اوس چې کمای دی هغه کمای دا دی چې ستاسو خپرونه تکراري خپرېږي، نه پوهېږم چې واجه څه ده.
او موږ د دې لپاره چې د خلکو نظرونه واورو چې دوی څه غواړي، او ستاسو نه هم ورته پوښتنه کوو چې فکر کوي په کومو موضوعګانو باندې لا بحث وشي، ډرامې له لارې او د بحث له لارې د علماو سره مخکې چې توخی وویلې تاثیر لري، ستاسو په نظر باندې څه مهم دي چې بحث باید پرې وشي؟
ګوره، ما یوه ورځ په پیغام کې پرې ایښي و، زما دپاره مهمه خبره دا ده چې اوس داسې یو رواج ګرځېدلی دی، داسې انانات منځته راغلي دي چې په لار کې ځوانان ورته ولاړ وي، حتی سپینګیري ورته ولاړ وي، ښځې ازاروي، اذیت ورکوي، نجونې ازاروي، مکتب کې د مکتب په دروازو کې هلکان ورته ولاړ وي، د پوهنتون په صحنه کې د هلکان ورته ولاړ وي، محصلین یې ځوروي. دغه باندې باید ډېر بحث وشي. او دویم دا چې قومي جوړښتونه مخکې لرل، د وطن قومونو ساتلی دی، دولت نه دی، دولتونو نه دی ساتلی، دا قومي جوړښتونه د منځه تللي دي. زه وایم چې بېرته که په قومي جوړښتونو باندې خبرې وشي، هغه قومي جوړښتونه بېرته رامنځته شي، دا به د افغانانو دپاره ډېره ګټوره وي. او بل په دفترونو کې، په دفترونو کې ښځو ته هزار ورکول کېږي،
او په دې هزار زیات باندې تاسو خبرې وکړي، دا ستاسو په نظر باندې خلک وپوهول شي درسته د ډرامې او بحث له لارې، وروسته بیا د هر چا فردي مسؤلیت دی چې باید احساس ولري چې څوک هزار او زیات نه کمه کنه، په دې وخت کې دولت مکلف دی چې اقدامات وکړي؟
دا دواړه دي، هم دولت مکلف دی چې د دغه مخنیوی وکړي، هم هر څوک د وجدان له مخې، د خپل ایمان له مخې، د وجدان له مخې، د افغانیت له مخې، د اسلامیت له مخې باید د دغه نه مخنیوی وشي.
او یو وروستی اوریدونکی هم اخلو چې زموږ د خپرونې وخت هم بیا پای ته رسیږي. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، او د کندهار نه مو اړیکه نیولې. انجینر صاحب رامین کاکړ وایي چې د کندهار نه اړیکه ده. مهرباني، خپرونې ته په خیر راغلی. بلې، ستاسو غږ اورم. مهرباني، خیر اوسې، خیر د نصیب شه. مهرباني، زموږ خپرونې اورې، تعقیبوي که نه؟ موضوع درته ووایم چې په څه خبرې کوو. ډرامه دې خوښېږي؟ بحث کې دې څه خوښ شوي دي؟ څه دې زده کړي دي ترې؟
واقعاً د خونو د دې څخه زموږ مسلمانانې خوندې ډېر بس عبرت اخلي د دا واقعه او دې کیسو ته، او په دې باندې د دې سر خلاص شي، په دې باندې نور په جذبه کښې راځي، چې ګوره دا کفار او د هغو مزدوران موږ ته قسم قسم ډرامې جوړوي، یا قسم قسم
ستاسو په نظر باندې، د حقوقو د بیان لپاره، د مثال په ډول د تعلیم د حاصلولو لپاره، ستاسو نظر څه دی چې څه ډول لارې چارو نه استفاده وشي؟ اما کمدی موضوعګان ترش د عمومي حقوق، فرزندي ولور په اړه باندې بحث کېږي، میراث په اړه باندې بحث کېږي چې ډېر خلک نه پرې پوهېږي، یا د سواد تعلیم په اړه باندې بحث. درسته ده چې ستاسو په نظر باندې شرایط باید موجود وي، اما شرایطو باید خلک کار وکړي، لکه تاسو خپل هم په دې باور یې، خو فکر کوئ چې په دې ټولو باندې بحث کول یوه نتیجه لرلی شي؟
نتیجه خوب نتیجه داده لیست خمار است و مال داره خام خاطر زمان که داده را کمی استبراسی از اوس داره حکومت میده نور حکومت میده داره نوای نخو خالق
بیلکل بیلکل دستاسو نظر دایی چه من گم دیل لامال استاسو نظر آخلو چه چه بیان شی پیو خط طریقه باندی بالاخره چه بیلا بیل خالق یا زمان تو لانه ورسون سر مخده لاغی نر آوزی فرزن دی تب موضوع دلتا نور اما استاسو نظر من تا مهم دا خو دخبروان وقت چه دلتا پای ترسیگی کچه غواړی چې په ډرامه کې لا څه ولرئ په څه ډول یې ولرئ نو لطفا خپل غږ مو بیا 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته راته پرېږدئ انشاءالله ستاسو اړیکه هم فکر کوم وصل شوې ده خو خپرونه وخت هم پای ته رسېږي چې نور درسره خبرې مونږ کولی شي په وروستیو کې د اورېدونکو په حیث باندې ستاسو نه لنډ نظر اورو که څه هم وویل چې په دې موضوعګانو باندې بحث وشي که دوام ورکول کېږي ورسره مونږ چې دلته خبرې پرې کوو علماو رول مهم ده که د حقوقدانانو
هم دی علماء و رول مهم دی هم دی حقوق دانانو ځکه چې دا
موضوع په دواړو لوري
وڅېړل شي علماء دی دینی اسلام دی نظر وڅېړي او حقوق دانان دی مدني قوانینو له نظر وڅېړي دا دواړه لازم
او
ملزم
او د خلکو نظرونه مخکې ما اوریدونکو ته ویل چې قندار نه اړیکنه ول ساسو څخه مهم دی چې څه ډول غواړي بل اخر افغاني ټولنه د ستاسو نظرونه ډیر مهم دی
دا اصلاح دی ځنه شروع کیږي زه فکر کوم چې تاسو اصلاح را وستی دا اسلام ځکه را وستی دا چې دا تم